ور ووري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، متحدو ایالاتو پر دواړو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو تګ راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
سپینې ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، بریتانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق په نورو لویو ښارونو، نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پرون مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه.
زنه ایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کړی وي؟ دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبې په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو غږ وکړ چې ژر تر ژره دي خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
ایران باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی. چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یاد چې یو انقلابي ډله ده. دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړو اعلان نه دی کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فول برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولای شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغه معتبر بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کوم خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څنګه کې یو رئیس نورګل شفق یم. دوستانو فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 360,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړي دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرېد ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و، خو له نیکه مرخه له 2003 کال لاهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری دی چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویایي د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو بورسونو کې لیږلی شو.
ملګرو، ما ویل دغو بورسونو ته په کومو شرایطو بسیا کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چې خپل تحصیلي اسناد به د میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوت تر 1.5 مخکې باید موږ ته راولېږل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزي باید د ماسټرۍ اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټرۍ لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې 2 مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بله کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فولبرایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل
کیږي.
یو افغان ځوان ننګ اتل، ملګرو، چې سږ کال یې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه او پروسه کال یې د نجونو د تعلیم د یوه هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له 3 ځله ناکامېدو وروسته په 4 ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه 2 مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
2 مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسنل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسنل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تاسو څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغه باندې مثلا په خو تاسو کارونه کړی دي او اوس په هغه کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فولبرایت هغه کسان ته ګوري چې هغه په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځان د رهبری شایستګي ښودلې.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدی هغه څوک دي چې د فولبرایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په 2 میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه د بورسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي؟ اوري
فولبرایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه وختل مې چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربې ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅېدم. ما په خپله 6 میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته آماده گی ونیسی راتلون کی ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما خدای دی وکړي چې موکه پلس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از دوباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم
پخوا زد فولبرایت باره نپوهیدم، خود لومړی ځل اپلای کول سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساینس په هنځای لوسته او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم ښه وه. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي، درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خویندو وارم چې که انګلیسی خوی نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
ملګرو لکه په سر کې مو واوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څانګه اوري. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نه شي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انټرویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همداراز وایي ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدا ولیشی. ما ویل د ننګ تل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حد اقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو بورسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل، خو ننګ تل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د